د حزقیال نبی کتاب درې دېرشم فصل. خدای حزقیال د پیردار په توګه ټاکي. څښتن ما ته وویل، ای فانی انسانه، خپلو خلکو ته ووایه، که چیرې زه په یو هیواد باندې جنگ راولم او د هغه هیواد خلک د خپل من څخه یو کس د پیردار په توګه وټاکي، کله چې هغه وویني چې دښمن را روان دی، نو هغه به سورنۍ ووهي چې خلک خبر کړي. که څوک د سورنۍ آواز واوري او هیڅ پام ورته ونه کړي او دښمن راشي او هغه ووژني، نو خون به یې په خپله غاړه وي، ځکه چې هغه د سورنۍ آواز واورید خو پام یې ورته ونه کړ، نو خون به یې په خپله غاړه وي. که چیرې هغه پام کړی وای، نو کولی یې شول چې خپل ځان وژغوري. خو که هغه پیردار وګوري چې دښمن را روان دی او سورنۍ ونه وهي چې خلک خبر شي، نو دښمن به راشي او ځینې ګناهکاران به ووژني، خو زه به هغه پیردار د هغوی د مرګ مسؤول وګڼم. نو اوس ای فانی انسانه، ته مې د اسرائیلو د قوم دپاره پیردار ټاکلی یې. زه چې تا ته کوم خبرداری درکوم، باید هغوی ته یې ورسوې. که زه یو بدکاره انسان ته خبرداری ورکړم چې هرو مرو مړ کیږي، او ته زما خبرداری هغه ته ونه رسوې او ورته ونه وایه چې د خپلو بدو کارونو څخه توبه وباسي، نو هغه به د خپلې ګناه له امله مړ شي، خو تا به د هغه د مړینې مسؤول وګڼم. که چیرې ته هغه بدکاره انسان ته خبرداری ورکړې او هغه د خپلې ګناه نه لاس وانخلې، نو هغه به ګناهکار مړ شي، خو تا به د مرګ څخه خپل ځان ژغورلی وي. شخصي مسؤلیت. څښتن ما ته وویل، ای فانی انسانه، اسرائیلیانو ته ووایه چې تاسو داسې وایئ، په موږ باندې د خپلو سرکښیو او ګناهونو دروند بار پروت دی او موږ یې کمزوري او ناتوانه کړي یو، نو موږ به څنګه ژوندي پاتې شو؟ هغوی ته ووایه چې زه څښتن تعالی داسې وایم، زه په خپل ذات باندې قسم خورم چې زه د ګناهکار انسان په مرګ باندې نه خوشحالیږم، بلکې په دې خوشحالیږم چې هغه ګناه پرېږدي او ژوندی پاتې شي. ای اسرائیلو، خپل بد کارونه پرېږدئ، تاسو ولې غواړئ چې مړه شئ؟ نو ای فانی انسانه، اسرائیلیانو ته ووایه، کله چې یو نیک انسان ګناه وکړي، نو هغه چې کوم ښه کارونه کړي دي، د هغو په سبب به د هغه ژوند ونه ژغورل شي. که یو بد عمله انسان د خپلو بدو نه لاس واخلي، نو هغه ته به سزا نه ورکول کیږي، او که چیرې یو نیک انسان په ګناه کولو باندې پیل وکړي، نو هغه به د خپلو پخوانیو نیکو کارونو په خاطر ژوندی پاتې نه شي. فرض کړئ چې زه د کوم نیک انسان سره وعده وکړم چې هغه به ژوندی پاتې شي، خو هغه په بدی کولو پیل وکړي او په دې فکر کې وي چې کوم نیک کارونه هغه مخکې کړي دي، د هغو په سبب به د هغه ژوند وژغورل شي، نو زه به د هغه نیک کارونه هیر کړم او هغه به د خپلو بدو کارونو له امله مړ شي. فرض کړئ چې زه یو بدکاره انسان ته خبرداری ورکړم چې هغه به خامخا د خپلو ګناهونو په سبب مړ شي، خو که هغه ګناه کول پرېږدي او سم او نیک کارونه وکړي، د مثال په ډول که چیرې هغه د ضمانت په توګه پور اخیستی وي او هغه بیرته ورکړي، یا هغه کوم شی غلا کړی وي او هغه بیرته ورکړي، د بدۍ نه لاس واخلي او د هغو قوانینو پیروي وکړي چې ژوندون ورکوي، نو هغه به نه مړ کیږي، بلکې ژوندی به پاتې شي. هغه چې کومه ګناه کړې ده، هغه به ورته یاده نه کړم او هغه به خامخا ژوندی پاتې شي، ځکه چې سم او نیک کارونه یې کړي دي. خو ستا خلک وایي چې د څښتن لاره عادلانه نه ده. نه، د هغوی لاره عادلانه نه ده. کله چې یو نیک انسان د ښو کارونو نه لاس واخلي او بد کارونه پیل کړي، نو د هغو په سبب به هغه مړ شي. کله چې کوم بدکاره انسان د ګناه نه لاس واخلي او عادلانه او نیک کارونه پیل کړي، نو هغه به ژوندی پاتې شي. خو ای اسرائیلو، تاسو وایئ چې د څښتن لاره عادلانه نه ده، زه به تاسو هر یو ستاسو د عمل سره سم محاکمه کړم. د اورشلیم د سقوط په هکله خبر. زموږ د جلاوطنۍ د دولسم کال د لسمې میاشتې په پنځمه ورځ، یو سړی چې د اورشلیم نه راتښتېدلی و راغی او ما ته یې وویل، خار سکوت کړی دی. نو د ماښام په وخت کې، مخکې له دې چې هغه سړی راشي، ما د څښتن قدرتمن حضور حس کړ. دا سړی د سهار په وخت راغی، خو د دې سړي د رارسېدلو څخه مخکې څښتن ماته بیرته د خبرو کولو توان را کړی وو. د خلکو ګناهونه، څښتن ماته وویل، ای فانی انسانه، کوم خلک چې د اسرائیلو په وران شویو ښارونو کې اوسیږي هغوی وایي ابراهیم یوازې یو سړی وو او هغه ته ټول وطن ورکړل شو. نو څنګه چې زموږ شمیر زیات دی نو دا وطن باید زموږ وي. هغوی ته ووایه چې زه څښتن تعالی هغوی ته داسې وایم، تاسو داسې غوښه خورئ چې وینه لا پکې وي، تاسو د بوتانو عبادت او قتلونه کوئ، نو بیا څنګه داسې فکر کوئ چې دا وطن ستاسو دی؟ تاسو په خپلو تورو باندې زړه تړلی دی، ستاسو عملونه د کرکې وړ دي، تاسو ټول د خپلو ګاونډیو د ښځو سره زنا کوئ، بیا څنګه داسې فکر کوئ چې دا وطن ستاسو دی؟ هغوی ته ووایه چې زه څښتن تعالی هغوی ته داسې وایم، زه په خپل ذات باندې قسم خورم، هغه خلک چې په ورانو ښارونو کې اوسیږي هغوی به په جنگ کې ووژل شي، کوم خلک چې په صحرا کې اوسیږي نو ځنګلي حیوانات به پرېږدم چې هغوی وخوري، کوم خلک چې په غرونو او غارونو کې اوسیږي هغوی به د وبا له لاسه مړه شي. زه به دا وطن وران او ویجاړ کړم او د هغوی هغه قدرت به له منځه لاړ شي چې هغوی ورباندې مغروره وو. د اسرائیلو غرونه به داسې وران شي چې هیڅوک به ورباندې تګ او راتګ نه کوي. کله چې زه خلکو ته د هغوی د کرکې وړ کارونو په سبب سزا ورکړم او هغه وطن وران او ویجاړ کړم، نو بیا به هغوی پوه شي چې زه څښتن یم. اورېدل خو عمل نه کول. څښتن وویل، ای فانی انسانه، کله چې خلک د ښار د دیوالونو او د خپلو کورونو په دروازو کې سره راټولیږي نو ستا په هکله خبرې کوي. هغوی یو بل ته وایي، راځئ چې لاړ شو او هغه کلام واورو چې د څښتن لخوا راغلی دی. نو زما قوم راټولیږي او ستا خبرو ته غوږ نیسي خو په هغو باندې عمل نه کوي، ځکه هغوی د چاپلوسۍ خبرې کوي خو هغوی یوازې خپلو ګټو پسې ګرځي. ګوره، د هغوی د پاره ته یوازې یو سندرغاړی یې چې په خپل ښکلي اواز سره عشقي سندرې وایې او ښه ساز غږوي. هغوی ستا خبرو ته غوږ نیسي خو په هغو باندې عمل نه کوي. خو کله چې ستا خبرې رښتیا شي او هغه به بېله شکه رښتیا شي، بیا به هغوی پوه شي چې د هغوی په منځ کې یو پیغمبر وو.